صالح صاحب خوش آمدید.
ډیره مننه ستار فروخ، تاسو هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په خبری راپورونو کې اوري چې سعودي عربستان وی د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نن دوشنبه ده، د وږي اسمبلۍ څلورمه د اګست میاشتې 26مه. سعودي عربستان ویلي چې د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان پیژندل سوي ژورنالیست اکبر یزید تېره شپه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې په بیارز ښار کې دی چې د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او غونډه پکې روانه ده. سعودي عربستان ویلي چې د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ملاتړ کوي. جمهوری ریاست وایي چې په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله دواړو مشرانو د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر لا ټینګښت، اقتصادي ودې او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر وړم ورځ د یوه دولتي هیئت په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته لاړ. نوموړي پرون د سعودي عربستان له پاچا شاه سلمان او نورو مشرانو سره هم د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان پیژندل سوي ژورنالیست اکبر ایازي تېره شپه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر ایازي لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د همدې راډیو د مرکزي او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. هغه په وروستیو کې په امریکا ژغ کې د جنوبي او مرکزي اسیا سیمه ییز مشر و. ارواښاد اکبر ایازي له امریکا ژغ سره په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې له ژورنالیزم سره یې له کوچنیوالي مینه وه.
ما تقریبا 15 کال کار کردی په ژورنالیزم کې او 40 کال په امریکا راغ کې هم لاس کال ازادي راډیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
دروشاد ایازي کورنۍ وایي چې د هغه د جنازي او فاتحې په اړه به وروسته معلومات خبره کړي. تبنسان د سولې ولسی حرکت په خوست ولایت کې د ویښونې عامه پروګرام پیل کړ. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پروګرام د هدف په اړه وویل.
حرکت نه کړي جګړه باندې روانې وي، ځکه چې جګړه اقتصادي دي، جګړه د اوبو پر سر دي، جګړه سیاسي دي او جګړه زموږ نه دي، دا جګړه پر مشته پر سوي دي. نو پر ټول افغانانو مو ژغ دی چې ژغ اوچت وساتي او ژغ پورته کړي او نور دغه د غفلت خوبونه پرېږدي.
د دې پروګرام د پایل غونډه د یکشمې پر ورځ په خوست کې یوې عالي لیسې زده کوونکو او کارکوونکو ته جوړه سوه او د افغانستان په روانه جګړه کې د استخباراتي کړیو او هیوادونو د لاسوهنې، سیاسي او اقتصادي جګړې په اړه معلومات ورکول سول. د سولې ولسی حرکت د تیر لمریز کال په پیل کې په هلمند کې ایجاد سو او غړو یې د جګړې د پای ته رسېدو او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د هیواد زیاتو ولایتونو ته سفرونه وکړل. د فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او پراختیا انتخاباتي ډله وایي چې د بریا په صورت کې به غیر متمرکز ریاستي نظام جوړ کړي. فرامرز تمنا پرون مازیګر په یو غونډه کې چې د افغانستان د حقوقي او سیاسي مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه سوې وه وویل چې په یو غیر متمرکز سیاسي نظام کې د خلکو حضور پراخ وي. موږ یو غیر متمرکز سیاسي نظام غواړو، یعنی په قدرت کې د خلکو ګډون غواړو. خلک تاسو ته قدرت درکوي، که دا قدرت بیرته خلکو ته ورنه کول سي که نوم مو ډیموکراسي هم وي تاسو دیکتاتوري یاست. فرامرز تمنا ټینګار وکړ چې د وزارتونو شمیر به 14 تر کم کړي او د 10 وزارتونو لپاره به وزیران د سیالیو له لارې ټاکل کیږي. په پام کې دا چې د ولسمشرۍ انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه نیټه ترسره سي. یوه 15 افغان زلمی په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو په یوه کم کې دوه نور افغان زلمیان په چړې وهلي او ټپیان کړي دي. دا پیښه د یکشمې په ورځ ناوخته د دې کم په هغه څانګه کې وسوه چې بې سرپرسته تنکي زلمیان پکې ساتل کیږي. د یونان دولتي رسنیو ویلي چې دغه هلک د افغانانو پر یوې ډلې په چړې برید وکړ، خو وایي چې دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی. راپورونه وایي چې په موریا کم کې چې د 160 کسانو ظرفیت لري، شاوخوا 600 کسان ساتل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د فرانسې په بیارز اشار کې دی چې د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا G7 غونډه په کې روانه ده. په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له تهران سره د روانو لانجو په اړه خبرې سوي دي. ښاغلی ظریف پرون مازیګر بیارز اشار ته له رسېدو سره سم له خپل فرانسوي سیال ژان یو لودریان سره وکتل. د تېرې شپې تر ناوخته پورې د دغو خبرو جزیات نو خپاره سوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند عباس موسوی ویلي چې له امریکایي هیئت سره د ښاغلي ظریف د لیدو کوم پلان نسته. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي چې پر سوریې د اسرائیلو د شنبې ورځې په بریدونو کې هغه کور په نښه سوی چې د حزب الله وسلولو پکې ژوند کاوه. حسن نصرالله د یکشنبې په ورځ د لبنان په ختیځ کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې وویل چې اسرائیلو په سوریه کې د ایران پر قدس ځواکونو برید نه دی کړی، بلکې پر هغو کور یې برید وکړ چې د حزب الله وسلوال پکې وه. نوموړي وویل که د اسرائیل پوځ په سوریه کې زموږ غړي ووژني، موږ به یې ځواب له لبنان څخه ورکړو. په هغه برید کې چې د یکشنبې په شپه د دمشق په جنوب ختیځ کې په عقربه سیمه کې اوسو، 15 وسلوال چې د سوریې د حکومت پلویانو ووژل سول. په وژل سوو کې دوه د حزب الله غړي، یو ایرانی وګړی او دوه نور کسان شامل و چې هویت یې تر اوسه نه دی په ډاګه سوی. د ګرجستان د ابخازیا بلتون غوښتونکي سیمې پرون ولسمشري ټاکنې وکړې، هغه اقدام چې ګرجستان یې د شرم وړ بولي. د سیمه ییزو چارواکو په خبره د ابخازیا د بلتون پالو مشر راول خاد جیمبا په پرونیو انتخاباتو کې له اتو سیالانو سره مخامخ و. د رای ورکولو په 125 مرکزونو کې 116,000 کسان د رای ورکولو لپاره راجستر شوي وو. روسیې په 2008 میلادي کال کې له ګرجستان سره تر یوې لنډې جګړې وروسته د ابخازیا خپلواکي په رسمیت وپیژندله. تاسو آزادي راډیو ته واریاست. د دې اوساته خبرونې په راپورونو کې اوري چې سعودي عربستان وایي د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په بل راپور کې اوري چې سعودي عربستان له افغانستان سره په اقتصادي پروژو کې د همکاري ژمنه کړې ده. په بهرني موضوعاتو کې راځي چې په فرانسه کې د جیو ډلې په غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام موضوع هم مطرح سوې ده. د نورو مطالبو تر څنګ 219 پروګرامونه خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د خبرونې د سر موضوع راخلو. سعودي عربستان وایي چې د افغانستان روان وضعیت له نږدې څاري او د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز دغه څرګندونې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته کړي او د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه ورسره کړې ده. ولسمشر چې سعودي عربستان ته تللی د دغه هیواد له ځینو لوړپوړو چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراخېدو، اقتصادي ودې او امنیتي مسایلو هم بحث کړی دی. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز وایي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا چې د افغان دولت په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. د حرمین شریفین خادم دا څرګندونې پرون غرمه په هغې مېلمستیا کې وکړې چې هغه هیواد ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ورتلو لپاره جوړه سوې وه. د ارګ په یوې اعلامیې کې راغلی چې د سعودي پاچا افغان ولسمشر ته ویلي هیواد یې د ترهګرۍ د ریښو له منځه وړلو او د تروریزم ضد مبارزې کې د افغانستان تر څنګ دی. نوموړي همداراز د افغانستان راتلونکي ولسمشر ټاکنې مهمې بللې او د افغانستان د دې ملي پروسې د ترسره کېدو ملاتړ یې کړی دی. د سعودي پاچا ویلي دي چې دا ټاکنې به د افغانستان تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي. د ارګ اعلامیې د سلمان بن عبدالعزیز له قوله لیکلي چې وایي د سیمې د ثبات، امنیت او ودې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شوالي او همکاریو ډېرې دلې هیله ده. نوموړي ویلي چې دواړه مسلمان هیوادونه باید په ګډه کار وکړي او سعودي عربستان په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. سعودي عربستان چې د پاکستان یو نږدې متحد دی، تر دې وړاندې هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې وه. افغان ولسمشر چې د شنبې په ورځ په 2 ورځني سفر سعودي عربستان ته تللی و، پرون د عمرې حج تر ادا کولو وروسته د لوړپوړو سعودي چارواکو سره ولیدل. په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل بن احمد الجبیر هم له ولسمشر غني سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پراختیا ټینګار وکړ او ویل چې هیواد یې په سیمه کې د افغانستان د حکومت نړیوال شریک او ملاتړی دی او له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. افغان ولسمشر داسې مهال سعودي عربستان ته سفر وکړ چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. باور دا دی چې سعودي عربستان له دې کبله چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري، کولی سي پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري فشار راوړي او د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
ومردل چې سعودي عربستان وی د افغانستان روان وضعیت له نږدې څاري او د افغان دولت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. بلخو سعودي چارواکو له افغان حکومت سره په مهمو اقتصادي برخو کې د همکاري ژمنه کړې ده. دغه ژمنه پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې د ولسمشر محمد اشرف غني او د سعودي عربستان د سوداګرۍ د وزیر ترمنځ د کتنې پر مهال وسوه. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي له افغانستان سره د اقتصادي ودې په برخه کې د سعودي عربستان همکاري او پانګونې ګټورې بولي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د رسمي سفر په دوهمه ورځ د سعودي د سوداګرۍ وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله اقصبي په افغانستان کې د پانګونې اقتصادي او سوداګریزې ودې په هدف له افغان حکومت سره په ګډه د مهمو اقتصادي پروژو د پلان او عمل کېدو ژمنه وکړه. له ارګ څخه په یوې اعلامې کې راغلي چې افغان ولسمشر په دې لیدنه کې ښاغلي اقصبي ته ویلي چې افغانستان د آسیا د څلور لارې په توګه د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په برخه کې ځانګړی ارزښت لري او په دې برخه کې د سعودي عربستان رول مهم بللی دی. ارګ دا هم وایي چې دواړو لورو په ځانګړي ډول د افغاني صادراتو، د برېښنا د تولید او د کانونو د رایستلو په برخه کې پر پانګونې بحثونه کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی سرپرست خانجان الکوزی وایي دې ته په کتو چې سعودي د خلیج په هیوادونو کې یو لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی او د ده په خبره په نورو هیوادونو کې یې تل لوی پروژې کامیابه دي، نو دوی وایي په افغانستان کې هم د سعودي عربستان پروژې او پانګونه ځانګړی اهمیت لرلی سي. ښاغلی الکوزی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم سعودي سوداګرو له افغان سوداګرو سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د پانګونې په اړه علاقمندي ښودلې ده. ښاغلی الکوزی هغه پروژې یادې کړې چې سعودي سوداګر یې په افغانستان کې د پلي کېدو او پانګونې سره علاقه لري.
دا امکانات شته دی چې د افغانستان سره دوی د برېښنا په جوړولو کې، د زیربناو په جوړولو کې، خصوصا د زراعت میکانیزه کولو کې، د بندونو په جوړولو کې، د برېښنا کوټونو او د دې په جوړولو کې دوی سرمایه ګذاري وکړي، یا په غټو نویو پروژو کې چې پردن د سیمنټ تولید دی، یا د اوسپنې د معدن دی، یا د نور داسې شیان دي. په دې کې عربستان سعودي سرمایداران علاقه لري، اما فرصتونه ورته مساعد شي.
په افغانستان کې امنیت یو له هغو لویو ننګونو بلل کېږي چې د افغان چارواکو په خبره تر دې وړاندې د ځینو هیوادونو لکه چین او هند د لویو پروژو او پانګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي سعودي عربستان او افغانستان تر اوسه په خپل منځ کې د لویو پروژو تړونونه نه لري. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې دواړه هیوادونه په کال کې تر شپږ میلیونه ډالر پورې په خپلو کې سوداګري لري. افغان چارواکي تمه ښیي چې په دې هیواد کې د عربستان ژمنې وکولی سي سوداګریزې اړیکې لا
پراخیکړي. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم اوریدل سي. کچیرې د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسي azadiradio.com، کولای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیر خبرونه په سبتي بڼه واوري. که څه هم جمهوریت ریاست او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشری ټاکنې به پر خپل وخت ترسره کیږي، خو خلک وایي چې په زیاتو ولایتونو کې د کاندیدانو د خوا د ټاکنو لپاره کمپاینونه نه دي تر سره سوي، یا هم دغه کمپاینونه کم رنګ دي. دغه سیاندیشنې د کونړ ولایت اوسیدونکو هم څرګند کړي دي. تفصیل یې له روح الله انوري څخه په یو راپور کې اوري.
د کونړ اوسیدونکو وای په هیواد کې د ولسمشری ټاکنو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده. په نورو کلونو کې به دا ورځې د نوماندانو په کمپاینونو ګرمې وي، خو اوس یوازې په اسدآباد او نورو سیمو کې د ولسمشر غنی او د حزب اسلامي د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار عکسونه لګېدلي، او حکمتیار یوازینی کاندید و چې کونړ ته راغی او دلته یې غونډه وکړه. حاجي احسان الحق او محمد ولی وایي
تیر کلونه چې په انتخابات کې د ریاست جمهوری دا خارونه کلی بانډې ټولې به ګرمې وي، خو سږکال چې ګورو هغه حالات نشته دی. کمپاینی هغه چې دلته روان دي ډېر کم رنګه دي. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، خصوص به کې نخ کاری یا دفترونه بند دي. خار کې هم تاسو ګورئ چې یو د اشرف غنی یو څو تصویران دلته لګېدلي.
واځي حکمتيار صاحب راغله او خپل کمپاین په خاطر باندې په تیر کلو کې باندې ځات کاندیدان راته کول تا مثلا اکثریت د نورو ولایتونو خلک راته د کمپاین نه کول خو ولې متاسفانه په دې پوس وخت کې واځي د اشرف غني کمپاین یو څاند زر روان دي او د حکمتيار صاحب د تیر وخت راغله وغه یو کمپاین کړی دی.
دوی وایي د کمپاینونو د نشټوالي لامل اکثره کسان لا په دې هم نه پوهیږي چې چا او څو کسانو د ولسمشري څوکۍ ته ځانونه نومان کړی دي او همدی خبرې خلق پر راتلونکو ټاکنو بے باور کړی دي. اجمل غروال وای
ټول افغانستان کې چې د ټاکنې ډېر خوندور تر سره کېدلې یو ها شور به جوړو په ټاکنو کې آتا په بازارونو کې به د کمپاینونو ناری وهل کېدلې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل په کونړ کې د ولسمشري ټولو نماندانو ته حالات برابر دي چې خپل کمپاینونه وکړي.
څو ورځې مخکې حکمتيار صاحب راغلی وو دلته پراخه غونډه لرله د نور ولسوالیو ته سفر وکړم همدارنګه نور زه باور لرم چې انتخابات اتمی دي په کونړ کې کاملا شرایط ورته آماده دي. هر کاندید کوای شي کونړ ته راشي خپل برنامې خپل هغه طرحې وړاندې کې ولسته تر څو رایې ترلاسه.
د یادونې وړ ده چې د ولسمشري راتلونکي ټاکنې به د میزان یا تلې په شپږمه نیټه ترسره کیږي خو که کمپاینونه همداسې پس روان وي ګمان نه کیږي چې اکثره کسان به ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رایې به وکاروي.
ولسمشر ستاسې په سری رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چا ته مو رایې ورکړي.
په خوست کې د شوزو د لاسي صنایعو یو ورځنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون چې پرون د شوزو چارو ریاست په نوښت جوړ شوی وو ځینو شوزو او نجونو پکې خپل جوړ شوي لاسي صنایع او توکي نندارې ته یې شو. د شوزو چارو ریاست مسؤولانو ویلي چې د دې نندارتون مخه شوزو لاسي صنایعو ته بازار موندنه او د کار او کسب زده کړې ته د نورو شوزو هڅول دي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خزو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتون د خوست د جرګو تالار په سالون کې جوړ شوی و. په دې سالون کې ګڼو خزو او نجونو خپل جوړ کړي لاسي توکي لکه وطني خزینه کمیسونه ټیکري د مریو غاړې د ماشومانو جوړې او نور توکي همدارنګه ځینې د پخلي تولیداتي نندارې ته ښودلي ول. د خوست د خزو چارو رئیس شافیه ازادۍ راډیو ته ویل په دې سره به خلک لیدې خبر شي چې خوست انجونې او میرمنې هم خلاصې صنایع لري
که چیرته مونږ په همدې خوندو باندې کار وکړو دوی به ډېر ښه تولیدات ولري او په جهاني سطحه به مونږ بازار موندنه لرو. په راتلونکي کې به یا هم تکرار تر دې لوی نندارتونونه به جوړوو. په هغه کې به کوشش کوو چې د نورو ولایاتو خلک هم را دعوت کړو.
د ښځو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو د یوې برنامې استاد کامل اکبري وایي هغه ښځې چې له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي د هغو ښځو لپاره مثال ګرځېدلی دي چې تر اوسه کوم کار او کسب نه لري.
اوس دی ویني چې مثال یو میرمن چې د خپلې خیاطۍ یا د ګلدزۍ له طریقه خپل ماشومان ساتي خپل کورنۍ غړي همدې باندې سنبالوي او نفقه حاصلوي. نو تقریبا زموږ هغه خویندې چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي یعنی تعلیم نه دی کړی دی ټول خویندې په دغې عرفو کې برخه اخلي. ادي اکل کدوې پرفارم ځانوي مثال د مرغدارۍ پروژه کې یا د مالدارۍ پروژه کې د خپل پروسس کوي تر څو وکول شي د خپل اقتصادي ژوند لپاره تاریخ مکتوب وسیا.
د روحیه په نوم یو میرمن چې په دې نندارتون کې خپل لاسي توکي ننداري تاریخي افغان حکومت وړاندیز کوي چې خزو لپاره یو ځانته جدا مارکیټ جوړ کړي تر څو خزي خپل تولیدات او لاسي توکي پکې په ازادانه توګه وپلوري.
چا کول چې جوړ کړي چا کمیسونه جوړ کړي چا ویني جوړ کړي هر یو شاید نه خو هغه نه داسې دا چې بازار ته تلای نشي بازار ته وتای نشي نو چا نه په کور کې تاوان شي خراب شي زاړه شي سو چانه لګل خرشي نه زه غواړم چې د خیان د لپاره وړکې شان بازار جوړ شي او دې دا ګټه تی واخلي او دې دا کم مهنت چې کړه چې دا بیزی لاړ نشي.
بلوري ته مدني فعال نادیا باوري چې د خزو د ظرفیتونو د لوړولو بیلابیلې برنامې پر مخ وړي وایي دا ډول نندارتونونه د خزو د لاسي صنایعو او تولیداتو د بازار موندنې لپاره په ګټه دي.
دا نندارتونونه په خوست ولایت کې ډېره ګټه لري. د کومو خویندې موږ چې په کورونو کې بیکاره دي هغو تعلیم نه ده کړی بلکې یوه عرفه زده ده مسلکي دي نو دوی لپاره ډېر ګټور دي تر څو دا نندارتونونه که نندارې ته وړاندې شي دوی بازار موندنه کوي او خپل تولیدات په ښه شکل وړاندې کولی شي.
یاد دیوی د خوست یو شمېر نجونې او مېرمنې داسې مهال خپل لاسي توکي د بازار موندنې او د کار او کسب زده کړې ته د نورو ښځو د هڅونې په موخه نندارې ته وړاندې کوي چې همدا اوس د خوست په ګډون ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښځې عملا د کار او کسب پر زده کړو بوختې دي.
تاسی ازادی رادیو تا غوژیاست روانه خبرونه تر نه بجو دوام کوي چې دوا اونیز پروګرامونه هم پکې خبريږي د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام اوس په بنسن کې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې کې دن کې دی. له احمد تکل نه بوور چې د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي
واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل ورستۍ غنا کې لیکي طالبان حتی په داسې حال کې چې د سولې خبرې کوي هم د خبره ردوي چې القاعده شبکې پر متحدو ایالاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په حملو کې لاس درلود. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پر روانه اونۍ کې له سی بی ایس خبری چینل سره په مرکه کې وویل دا معلومه نه ده چې القاعده شبکې په دې حملو کې لاس درلود. ورسپانه لیکي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په نتیجه کې ښایي د سولې داسې موافقه لاسلیک شي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، خو په بدل کې به یې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې شکوي. واشنگتن پوسټ لیکي د طالبانو دا انکار چې ګنې القاعده شبکې د سپتمبر د 11 په حملو کې لاس نه درلود په افغانستان او نوره نړۍ کې د توطیې په تیوریو کې تاریخي پس منظر لري او په دې ډله کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2015 کال کې له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې وویل حقیقت دا نه دی چې د سپتمبر د 11 حملې په افغانستان کې پلان شوی وي. هغه زیاته کړه چې القاعده هسې جوړه شوې افسانه ده. خو واشنگتن پوسټ لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن که څه هم په پیل کې پر متحدو ایالاتو په دې حملو کې لاس لرل ردول، مګر په 2004 کال کې په یو ویډیویي پیغام کې د دې حملو مسؤلیت ومنه او حتی څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې پر امریکا نورو حملو ته هم هڅېدلی دی. واشنگتن پوسټ د مطلب په پای کې لیکي په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، په واشنگتن کې ځینې مهم چارواکي وایي پر طالبانو دا باور نشي کېدای چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو پر ژمنه به عمل وکړي. ډیپلومات امریکایي مجلې په خپله وروستۍ غاڼه کې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د تروریزم ګواښ تر طالبانو ډیر زیات لوی دی. خبرونه لیکي حتی کله طالبانو سره سوله هم وشي خو تروریزم به د افغانستان د جدي ستونزې په توګه دوام وکړي. خبرونه د وروستیو خونړیو حملو دوام ته اشاره کوي او لیکي د حملې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو او امریکایانو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړل شوی. ډیپلومات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د 8 او 10 زرو ترمنځ د بهرنیو جنگیالیو د فعالیت اټکل کوي او وایي له دې ډلې د 2500 او 4000 ترمنځ وسلوال د داعش ډلې له خراسان څانګې سره تړلې دي چې د خبرونې په وینا له طالبانو او القاعده سره مخالفت لري. خبرونه لیکي القاعده او داعش دواړه د خپلو راتلونکو فعالیتونو د بل پړاو لپاره افغانستان یوه مهمه سیمه ګڼي. د ډیپلومات د مطلب لمخې په افغانستان کې د کمزوري مرکزی حکومت او د امنیتي تشه په صورت کې به د ګروپونو نور هم پیاوړي شي او نفوذ به زیات شي او ښایي خپل فعالیتونه نورو هیوادونو ته وغځوي او په دې توګه د سیمه او نړۍ امنیت وګواښي.
دا ازادي رادیو ده او سم یو بهرنی مسله تعقیب و دی. ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د فرانسې په بیاریز اشاره کړی چې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو غونډه پکې روانه ده او نن د دې سرمشریزي ورستۍ او دریم ورځ ده. په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له تهران سره د روانو لنجو په اړه خبري وسوې. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون نوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې بیاریتس شرط رسیدلی دی څو هغه بحثونو ته دوام ورکړي چې د ایران او فرانسې مشرانو د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې ورباندې کړي وي. د شغلی موسوی اشاره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د خوندیتوب هڅو ته ویل کیږي. شغلی ظریف د یکشنبه په ورځ د فرانسې بیاریتس شرط له رسیدو سره سم د خپل فرانسوي سیال ژان لو دریان لیدو ته ورغلی دی. د دې لیدنې جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه سوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویلی چې امریکایي پلاوی سره د شغل ظریف د لیدنې کوم پلان نسته. د غرض د فرانسې ولسمشری مانی هم تایید کړی چې شغل ظریف په بیاریتس کې دی او دا چې د امریکایي پلاوی او ایران ترمنځ د لیدو پلان نسته. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تر دې وړاندې ژمنه کړې وه چې په راتلونکو اونیو کې به د ایران سره خبرو ته دوام ورکړي او هڅه به وسي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه لانجې هوارې شي. شغل ماکرون تر دې خبرو دوی ورځې د مخه په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. شغل ماکرون وویل د جی اووه هیوادونو مشرانو د ایران په اړه په بحث کې پر دوو مسایلو توافق درلود. د وی مش پرون د ایران په اړه بحث درلود چې وتوانېدلو پر دوو مسایلو توافق وکړو. یو دا چې د جی و هیڅ یو غړی نه غواړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي، او دوهم دا چې ټول د سیمې د ثبات او امنیت غوښتونکي دي. ایران باید په هغو فعالیتونو کې ښکېل نه سي چې د سیمې ثبات زیانمنولی
شي.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال د ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ، د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې لا خرابې سوې. پر تهران د امریکا د لا ډیرو بندیزونو په لګولو سره تهران ځینې هغه مواد له پامه وغورځول چې د 2015 کال په اټومي تړون کې شامل دي. همدې موضوع د دې تړون د اروپایي لاسلیکونکو انتقادونه راپورته کړل. په فارس خلیج کې څو روسیو پیښو هم د ایران او امریکا اړیکې لا پسې ترنګل کړې. د ایران د اټومي تړون اروپایي لوري د تړون د خوندیتوب په لټه کې دی، او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په دې اړه د لانجو د راکمولو د هڅو مشري کوي. د یو فرانسوي ډیپلومات له قوله راپور ورکړل سوی چې جی و مشرانو د فرانسې ولسمشر ته دنده سپارلې چې د ایران سره خبرې وکړي او تهران ته دا پیغام ورسوي چې د شخړو د ډېرېدو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
لوګر ته خبر کم دل ته لوګر کې سرکاري اسپیټال دی. لوګر دی ولایت د مرکز دی کې د غاخو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفر په یو برمو باندې غاخو نه هم ډکوي نه پاکوي. هغه بیرته نه دوا کوي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي، او دا کوم زنانه چې په ماشوم باندې بیماری وري وي د شپې هغه ورځې یو د ما مرګري ورولې وه د شپې ډاکټر ته مای وای لاس په دې مغه ما خام وای راوت له خوب دی واستما او تقریبا راکا او دلته مقدا کار نه کو خواران بیرته یې ګلی او دې جزو بیا د برکه نه ست بیا بل اسپیټال د کلی ورچا په مغه شپه کې سیرا کړ کولې زړلې بیل تلا دې ما دا غږ دا چارواکي سو کاوري دې رئیس صاحب څه زهیل کوم دې دې دا غمو چې او دا دې په کلاک دي سیو نه پر وتره کې دې شپې ورځې په ګرځې دې ورځې ګرځې پیته والسلام.
پښتنه مې دانا چې زه د انتخاباتو د بینفلیک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسو میاشتو د ځنډ وروسته کوم معاش راغلی دی خو زحمه په دې کې د زیاتو نفرو نوما نشته. روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده، مسیجونه نه دي ورته راغلي بغیر د مسیجا خو زحمه نه ورکوي. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باندې باید غم وخوړل شي. وسلام.
د کندهار ولایت څخه ضیاءالرحمن دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي، د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یو متر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش ده یلو مړ دی چې د پاکستاني میوه باندې دغه یو په دوا باندې د چند ټیکسونه ولګي. دا د میوه چې منځنۍ اسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان، دا وطنونو ته ځي او پر افغانستان باندې راتیریږي، باید په دوه می وو باندې یو په دوا باندې ټیکسونه ولګي. چې پاکستان 2 لک پر مش پر مترانو باندې ټیکس لګولي، باید افغانستان د دې میوې پر متر باندې 4 لک ټیکس ولګي. مور مو وخت نه سم. وسلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
اته بجې او اته 20 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د عائشه په نام اوریدون کې لنا معلوم ځای څخه لیکلي د امریکا او طالبانو کده خبرې سلم پړاو ته هم ورسیږي تر هغه توافق نه سي رسیدلی چې افغانان پکې برخه وانخلي. همدرد سید خیلی د هلمند لناوی لیکري د سعودي عربستان ته د ولسمشر غنی ښه سفر وو. اشرف غنی باید مخکې له د سعودي عربستان همکاري جلب کړي وای ځکه چې سعودي پر پاکستان پوره نفوذ لري، نو دا همکاري به د سولې سبب سي. سوله امنځي د کونړ نه لیکي د سولې هر راز خبرې تر هغه وخت نتیجې ته رسیدلی نه سي چې د خلکو له منتخب به حکومت سره د سولې خبرې پیل نسی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبل کې د افغانانو خپل منځي اختلافات پر یو او بل تورونه او ځانځاني د سولې خبرې لا پیچلې کوي. د غوریدونکو په بل پیغام کې لیکلي سعودي عربستان له یو لوري له طالبانو سره مرسته کوي، له بل لوري د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخي سیاست چلوي. قلندر د لوګر لازر لیکلي نور د افغانان ملي پاتون وکړي او د تپلسوي جګړې ته دی د پایتک یک شیر دی. تازه خان سمسور له نګرهار لیکي په تر کې د سولې د روانو خبرو مثبت پایلو ته انتظار یو. برات خان اساق د هلمند څخه لیکي آیا سوله به زموږ په ژوند کې راسي؟ د سولې خبرې چې اورم نو لکه خوب چې وینم. اتل له زابل نه لیکي یوازې ولسمشر نه بلکې هیڅ یو افغان ته د موقت حکومت خبره د منلو وړ نه ده ځکه موقت حکومت د تیرو ترخو تجربو تکرار دی. نور حبیب نصرت د غزنی له مقر نه لیکي پاکستان اوس هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت په انتظار کې دی خو ارمان به یې پوره نسی. ولی والله د زابل مرکز